طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې خوانیس پروگرام قدرمنو محصلینو سلامونه مې ومنئ. په همدې هیله یم چې ټول به روغ او جوړ یای. دا د ستاسو لپاره د طبی زده کړې د 12مې دورې 19مه درسي خپرونه پیلېږي. په نن درسي پروګرام کې یوه بله د هضمي سیستم ناروغي پیژنو، د کولمو حساسیت ناروغي یا ایریټیبل باول سندروم. لدې وړاندې مو په یو درس کې د کولمو انتانی التهاب یا انفیکشیس انټرایټس ویلو، دا غیب تړاو هر اړخیز پوه شو. د کولمو انتانی التهاب علتونه تر څنګ نښې نښانې تشخیص درملنه په دې اړه په تیر پروګرام کې خبرې شوې دي. په نن درسي پروګرام کې سمدستي همدغه درس پیلو د دې لپاره چې وخت مو ضایع کړی نه وي. د کولمو حساسیت ناروغي و دیرشمه صفحه. د کولمو حساسیت ناروغي دا د کولمو یوه داسې ناروغي ده چې تر ډیره پورې د کولمې وظایف پکې خرابیږي. یعنی کولمې چې کوم وظایف لري هغه خرابیږي، نور د کولمو دیوال د کولمو مخاطي غشا دا نه خرابیږي. د کولمو د حساسیت ناروغي لپاره چې کوم موضوعات دلته ما راټول کړي دي، دا د نړیوالو کتابونو یا ریفرنسونو څخه ما راټول کړي دي. هڅه کوم چې راتلونکو دورو کې هغه نړیوال کتابونه چې همدغه موضوعات ترې انتخابیږي یا ترې انتخابوو هغه درته په راتلونکي کې د ریفرنس په ډول راوړو. راځي متن ته. لیکل شوی دی د کولمو حساسیت ناروغي چې دته په انګلیسي کې ایریټیبل باول سندروم وایي. ایریټیبل حساسیت ته وایي، تخرشیت، یعنی یو څه چې تخرشیت پیدا کوي یا حساسیت پیدا کوي، باول کولمې ته ویل کیږي. ګورئ، طب ځینو نکاتو کې ځینې کسان مغلق بولي، همدغه یو علت هم مغلقتوب دی یا سختوالی دی چې د کولمو لپاره ګوري. موږ مختلفې کلمې لرو، انټسټاین کلمه ورته لرو، انټرایټ یا انټرایټس، لکه موږ انټرایټس د کولمو التهاب ته ویل کیږي، یعنی دا یوه بله کلمه ده انټرایټس. او یا موږ د کولون کلمه لرو، کولون هغه بله کلمه ده د کولمو لپاره، یا د باول کلمه لرو لکه دلته راغلی ده، دا د کولمو لپاره یوه بله کلمه ده. خو په زده کوونکو او محصلینو باندې باوري هم چې له دې اصطلاحاتو سره ورو ورو بلدیږي. اوس داسې یو وخت را رسېدلی دی چې پوره بلد شوی دی. ایریټیبل باول سندروم، سندروم د دې مفهوم زده کړئ، د ناروغیو مجموعه. مخکې مو دغه اصطلاح درته راوړې ده، د څو ناروغیو مجموعې ته سندروم وایي، یعنی څو ستونزې پکې وي. لیکل شوی دی دته ګوره، آی بی ایس هم وایي. آی بی ایس ډاکټران په خپل منځونو کې وایي چې فلانای ناروغ آی بی ایس لري. آی بی ایس دا د ایریټیبل باول سندروم مخفف توري دي. آی منا ایریټیبل، بی منا باول، ایس منا سندروم. آی بی ایس د ایریټیبل باول سندروم مخفف توري دي. لیکل شوی دی آی بی ایس یوه مزمنه غیر انتانی یعنی فنکشنل ناروغي ده. آی بی ایس یو مزمنه ناروغي ده. مزمنه په دې معنی چې دوامدار ناروغي ده، اوږدمهاله ناروغي ده. د اوږدمهاله لپاره په یو کس کې دغه ناروغي پیدا کیږي او غیر انتانی ده، یعنی د کوم انتان له امله نه رامنځته کیږي. کومه باکټریا وایرس د دې علت نه کیږي چې د کولمو حساسیت ته رامنځته کړي. خو دلته ما قوس کې فنکشنل کلمه راخیستې ده. د دې نه هدف دا دی، ګورئ، فنکشنل وظیفوي ته ویل کیږي. فنکشنل یعنی وظیفوي ناروغي ده، اصلا په وظیفه کې ستونزه راځي. اوس شاید کما یوازې داسې لیکلی وه چې آی بی ایس یوه مزمنه غیر انتانی ناروغي ده، شاید تاسو ته پوښتنه پیدا شوې وه چې بیا کوم ډول ناروغي ده. دا فنکشنل ده، یعنی دلته ځواب ما راوړی دی. د دې تیپ کتابونه څه نه څه په همدې ترتیب سره لیکل کیږي. زه غواړم چې لږ لږ د دې کتابونو له پیچلوالي یا پیچلتیا سره تاسو بلد کړم، چې ځینې کتابونه پیچلي غوندې وي، خو هغه که له ځانه سره مطالعه کوئ نه شئ زده کولی. زه خو دلته ګورې خبرې پې کوم. زما هدف دا دی که راتلونکي کې دا ډول کتابونه تاسو مطالعه کوئ، تیار به ورسره بلد یئ. آی بی ایس یوه مزمنه غیر انتانی ناروغي ده، خو کوم ډول؟ فنکشنل ناروغي ده. نو غیر انتانی ده اوس بیا موږ په طب کې نان انفیکشیس وایي، یعنی غیر انتانی. خو دلته فنکشنل کلمه مرا وړې ده. فنکشنل اصلا وظیفوي، یعنی وظیفوي ناروغي ده، په وظیفه کې ستونزه راځي. نور لیکل شوي چې په کې د کوچنیو او لویو کولمو حرکت او فعالیت ګډوډ کیږي. کوچنۍ کولمې حرکت لري، لویې کولمې حرکت لري، فعالیتونه لري. په دې ناروغي کې دغه فعالیت یا د وظیفه د ګډوډه کیږي. نور لیکل شوي دي خود کولمو عضلات یا مخاطي غشا فزیکي زیان نه لري. په دې ناروغي کې ګورې یوه خبره ډېره مهمه ده چې د کولمو عضلات انټسټینل سموت مسل، د کولمو سموت یا ښوی عضلات او هم مخاطي غشا، یعنی د کولمو داخلي مخاطي غشا یا مکوزه ممبران چې ورته ویل کیږي، دغه کوم فزیکي زیان نه لري. فزیکي دا معنی چې ظاهري چې د سترګو له لوري یا د سترګې له نظره ګورو کوم زیان پکې نه لیدل کیږي، کوم تخریب پکې نه لیدل کیږي. لیکل شوي دي ناروغي اکثر د اسهال یا قبض سره څرګندېږي. کومه ناروغي؟ آی بی ایس ناروغي اکثره د اسهال سره، یعنی نسناستې پکې وي او تر څنګ یې قبض پکې وي، قبضیت. یعنی ځینې مهال په ناروغانو کې اسهال رامنځته کیږي، د کولمو دا ډول ستونزه، او ځینو کسانو کې بیا قبض رامنځته کیږي، یا ځینې وخت یو کار کیږي او ځینې وخت بیا قبضیت رامنځته کیږي. ښه، نو دا د کوچنیو او غټو کولمو شریکه ناروغي ده. هم کوچنۍ کولمې او هم لویې کولمې دواړه اغېزمنوي، متاثره کوي. انځورونو کې تاسو ته دغه انځورونو کې واضح شوي دي چې لویې کولمې او کوچنۍ کولمې سور رنگی ورکړی، په دې ساحه کې دغه دردونه وي او تر څنګ یې د کولمو غیر منظم حرکتونه وي. ښه، اته درشمې صفحې ته راشئ. علتونو باندې خبرې کوو چې ولې آی بی ایس په نوم یا ایریټیبل باول سنډروم یا د کولمو حساسیت ناروغي رامنځته کیږي. لومړی، د کولمو د عضلاتو غیر منظم حرکت. یو علت یې د کولمو عضلات دي چې غیر منظم حرکت کوي، د دې له امله دغه ناروغي رامنځته کیږي. دوهم، د معافیت سیستم لږ فعالیت یا حساسیت. ځینې مهال معافیتي سیستم لږ فعالیت کوي، ډیر فعال نه وي، یا حساسیت پکې رامنځته کیږي. معافیتي سیستم لږ فعال وي، ګورئ، او تر څنګ یې حساسیت. دریم، ذهني فشار او رواني حالتونه. هغه کسان چې د ذهني فشار سره مخ کیږي شاید د کولمو حرکتونه یې ګډوډ شي او له امله یې آی بی ایس پیدا کیږي. څلورم، د ځینو خوراکي موادو سره حساسیت. یو کس چې د خوراکي موادو سره حساسیت ښکاره کړي د کولمو حرکتونه یې ګډوډ کیږي، د کولمو فعالیت یې ګډوډ کیږي، د کولمو حساسیت رامنځته کیږي. تر ټولو مهم علت یې همدا دی. فرض نیو نفر دی د خوراک سره حساسیت لري، یو ډول خوراک دی چې هغې سره حساسیت لري، یو ډول درمل دی چې د هغې سره حساسیت لري. شاید په کولمو کې دا حساسیت ډیر واضح وي، بارز وي، د کولمو حرکتونه ګډوډ کیږي، د کولمو غازات زیاتیږي او تر څنګ یې ناراحتي پیدا کیږي. ښه، پنځمه شمېره کې لیکل شوي، ګورئ، انتانی عوامل. انتانی عوامل، ښه، متن ته راشئ. ګورئ، لیکل شوي دي ځینې وخت د ناروغي وروسته د کولمو فعالیت ګډوډي انتانی عامل مخکې مونږ ویلې دي چې د کولمو حساسیت دا د انتاناتو له عمله نه رامنځته کیږي خو دلته مو انتانی عوامل دغه لیکلې دي ګورې دا مستقیما د انتاناتو له وجې د کولمو حساسیت نه دی اصلا مخکې و ناروغي تیره شوې فرضاً انفیکشیس انترایټس ناروغي تیره شوې کولمې مخکې التهابي شوې وي کله چې په دوامدار ډول دغه ناروغي پاتې کیږي بالاخره د کولمو په حساسیت باندې بدلیږي نو انتانی عامل داسې معنا لري ګورې دلته هدف یې دا دی د دې نه چې دا یو اختلاط ورکوي کمپلیکیشن ورکوي په راتلونکي کې آی بی ایس ته لاره هواروي یا ایریټیبل باول سنډروم ته یا دې ناروغۍ ته لاره هواروي دا چې په دې ناروغۍ کې په یوه ناروغ باندې څه کیږي یو ناروغ څه لري کومې نښې نښانې یا اراز علایم لري سیمټومس یې څه دي د دې په اړه خبرې کوو لیکل شوي دي نښې یا سیمټومس لومړی د معدې او کولمو درد اکثره د خوراک وروسته لومړی نښه یې درد دی د معدې درد د کولمو درد اکثره د خوراک وروسته کله چې د کولمو فعالیت ګډوډ کیږي نو د کولمو په داخل کې خوراکي مواد په سم ډول نشي تللی او معده هم ډکه پاتې کیږي نو په ټوله کې د کولمو او معدې دردونه پیدا کیږي ځکه خو په ای انځور کې د معدې رنګ د درد په ډول سور شوی دی یعنی کله چې موږ سوروالی وینو په یو انځور کې اصلا دا موږ ته درد ښایي ښه دوهم اسهال یا قبض کله یو کله بل مخکې ما خبره وکوله ګورئ کله اسهال وي کله قبض وي دواړه په یو وخت کې نه کیږي ځکه اصلا دواړه که په یو وخت کې کیږي نو دا نو نشي کیدلی امکان نه لري دریم د ګیډې د ګزونو زیاتوالی د ګیډې باد زیاتیږي د ګیډې ګزونه زیاتیږي فلاتولنس پیدا کیږي څلورم د تشناب پر مهال بشپړ راحت نه احساسول یعنی کله چې لکمود لیدنه کیږي ناروغ ناراحت وي دا د آی بی ایس ناروغي یا ایریټیبل باول سنډروم یا د کولمو د حساسیت ناروغۍ نښې نښانې دي که چیرې ناروغان دغه ستونزې لري د معدې دردونه او کولمې دردونه لري خصوصا د خوراک وروسته یا اسهال لري یا ډېر وخت قبضیت لري او یا د ګیډې ګازونه ډېر لري او یا د تشناب پر مهال ښه احساس نه لري دا نو د کولمو د حساسیت نښې دي تشخیص څه دی تر څو ښه نتیجې ته ورسیږو لومړی د ناروغ نه تاریخچه اخلو او د نښو ارزونه کوو کوم اراز علایم لري دوهم د فزیکي معاینې ساده ارزونه ناروغ باید ګورئ هغه د فزیکي معاینې پر وخت هغه وکتل شي او د هغې ارزونه وشي د ګیډې هغه د حجم زیاتوالی وکتل شي معمولا د فلاتولنس پر مهال د ګیډه پړسیدلې معلومیږي او یا پرکشن ترسره شي فزیکي معاینه کې پرکشن کې یو ډول غږ وي چې هغه ټیمپانیک وي یعنی لکه سږو ته چې ټکان ورکوي ځکه په کولمو کې ګاز جمع شوی وي په ګیډه کې په معده کې ګاز جمع شوی وي دریم د وینې او سټول ازموینه د نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره د وینې معاینه کوو او د غایطا موادو د فاضله موادو د هغې نه یوه سیمپل راخیستل کیږي تر څو نورې ناروغۍ وکتل شي د کولمو نورې انتانی ناروغۍ وکتل شي د هغې د معاینې لپاره همدغه څه مهم دي صفا واړوئ درملنه باندې خبرې کوو لیکل شوي ټریټمنټ لومړی د ژوند طرزالعملونه بدلو دوهم ګورئ دوهمه شمېره پیدا کړئ د درد کمولو لپاره درمل ورکوو دریمه شمېره کې د اسهال لپاره درمل ورکوو څلورمه شمېره کې د قبض لپاره درمل ورکوو پنځمه شمېره کې عصبي فشار که چیرې لري د هغې لپاره درمل ورکوو په پنځو نقطو کې درملنه کیږي یعنی په نسخه کې پنځه مختلفې برخې شاملې دي لومړی د ژوند طرزالعملونه یا لایف سټایل چینجز د ژوند هغه سټایل ورته بدلو لږ غوړ او مساله لرونکي خواړه خوړل یعنی ناروغ ته وایي چې مساله لرونکي خواړه هغه خوره ګورئ ځکه دا د هضمي سیستم فعالیت نور هم غیر منظم کوي او غوړ باید ډېر استفاده نه کړي دا اصلا پرهیز دی ځینې زده کوونکي شاید پوښتنه کوي چې پرهیز څه ډول ورکول کیږي ښه د فایبر لرونکو خوړو زیاتوال، فایبر لرونکي خوړ یا فایبر ریچ ڈائٹ، فایبر ریچ ڈائٹ یعنی داسې غذا چې پاغه کې فایبر وي، فایبر ریچ یعنی د فایبر نه غنی ڈائٹ غذا ته ویل کیږي، غذایي رژیم ته ویل کیږي، لکه بادرنگ پکی وي، لکه سبزی پکی وي، سابه پکی وي، دا ټول فایبر لري، ځکه دا اصلا قبضیت ماتوي او د هضمي سیستم فعالیت ښه کوي. بل منظم ورزش باید ترسره شي او ذهني آرامتیا باید ولري. دا د ژوند طرز العملونو شولیا ناروغ ته ځینې سپارښتنې دي. دوهم، د درد کمولو لپاره هایوسین ګولۍ ورځ کې 3 نه تر 4 ځله د خوړو نه مخکې د درد پر وخت. هایوسین ګولۍ مو مخکې در پیژندلې دي، تاسو یې په اړه معلومات لرئ. معمولا د ګیډې د دردونو لپاره، د وچو دردونو لپاره کاریږي. 3 نه تر 4 ځله په ورځ کې کارولی شي، د خوړو نه مخکې یا د درد پر مهال هم کارول کیږي. دریم، د اسهال لپاره لوپرامایډ ګولۍ ورځ کې 2 ځله یوه لوپرامایډ ګولۍ مو هم د تشریح کړی دی د فارماکولوژي په مضمون کې. ورځ کې 2 ځله یوه ګولۍ ورکول کیږي، سهار او ماښام. څلورم، د قبضیت لپاره ګورئ، کچېرې قبضیت وو ګورئ. دلته یوه خبره ډیره مهمه ده، که اسهال وو لوپرامایډ ورکوو، که قبضیت وو نو اسپیغول ورته ورکوو. ګورئ، اسپیغول په ورځ کې 1 یا 2 ځله یوه کچوغه په 1 ګیلاس اوبو کې، 1 ګیلاس اوبه په هغه کې یوه کچوغه اچول کیږي. پنځم، د عصبي فشار او اندېښنې د کمولو لپاره د فلوکزیټین په نوم ګولۍ هر سهار یوه دانه ورته ورکوو. فلوکزیټین درمل مو هم یلی دي، دغه هر سهار یوه ګولۍ ورکوو، خصوصا عصبي فشار کموي، ځکه عصبي فشار رواني فشارونه هم د کولمو حرکت ګډوډ کوي او له امله یې دغه ستونزه پیدا کوي. وقایه پریوینشن، لومړی د خوراکي حساسیتونو پیژندنه او مخنیوی. هغه خوراکونه چې ناروغ ورسره حساسیت لري هغه باید ترسره نه کړي، هغه باید ونه خوري. دوهم، د فشار کمول او ځان آرام ساتل. دریم، د منظم خوړو او ورزش تعقیبول، یعنی منظم خواړه باید استفاده شي، ورزش وشي. څلورم، د اوږدمهاله درملو کارول د ډاکټر په مشوره، خصوصا هغه درمل چې ناروغ د ډیر وخت لپاره کاروي هغه باید ناروغ سره مشوره وکړي. یو ځل چې زه دغه درمل د ډیر وخت لپاره کاروم، دلته یوه داسې ستونزه لرم، نو مشوره کول په دې برخه کې ډیر مهم دي. ښه، نو د کولمو حساسیت ناروغي دغه په تړه خبرې وشولې. نن راځي همدومره بسته. راتلونکي درس کې په همدې ناروغي باندې نور هم تمیږو، خو هیله داسې ده چې تاسو له ځانه سره مطالعه کړئ او دغه موضوع چې ما په کتاب کې راوړې ده دا درسره زده کړئ. راتلونکي درس کې د بواسیر یا هیمورایډس ناروغي چې دا ډیره عامه ستونزه ده، د دې په تړه خبرې کوو، همدغه ناروغي تشریح کوو. راځي اوس حاضری ورکړئ. نن ورځ 19مه درسي خپرونه ده. د 19مه درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د بی توری دی. 19 شمیره پیدا کړئ، د بی توری دایره تور کړئ. تر بل درسي پروګرام ماته اجازه راکړئ. ښه دوسی، علامه ملشاه.
طبی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل
بیز دکړې له ډاکټر پوهان آریان سره.